سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو ورسته نیټه نن پای ته رسیدي. سلام بات ویلي چې افغان پناه غوښتونکو ته چې د اس سي کارتونه لري په خپل خوخه لیواده د وټلو لپاره ورسته نیټه ورکړې ده. خو د طالبان حکومت د کډوالو رسندونکو چارو وزارت له ګوندې وادونه خو چې زغم وخی او د کډوالو جبري استلو څخه ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زر افغانانو د استلو ورسته نیټه نږدې کیږي، ډیری سازمانونه او سیاستوالو خبرګون خوله ده. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري استلو غیر موثر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي دي. پاکستان د غیر راجستر شوي افغان کډوالو د آی سی سي کارت لرونکو لپاره د مارچ 18 نیټه ټاکلو چې په خپله خوښه خپل وطن ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته یو پیغام کې د سولې او وقار او امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ په ایکس باندې کې خبر شوې ده، راغلي چې بینټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقوقو لپاره په خپل ویلي ټینګار وکړ او ویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقوقو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وخت رسیدو رئیس د طالبانو د خزاوو په نجونو په تعلیم او کار باندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد تل ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډېر هیوادونه د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو او فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقوقو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. تسویز برنامه چارو فدرالي وزارت اعلان وکړ چې د واد پرخت او همکارۍ ادارې اس ڈی سی په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا په ویلمه کې چې د دوشمې پر ورځ خبر شوې ویل شو چې د واد بشری مرستو د څنګ د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشری مرستو دفتر فعال کړی دی. د بین لمخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمه ایزو بشری مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسیسونه د سویز همکارۍ په خوانی دفتر وکړ چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بین کې دا ویل شو چې په افغانستان کې بشری بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخت رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د واد نمایي نفوذ په بشری مرستو تکیه کوي. د بین لمخې د داسې دفتر شتون د اغیزمنو سیمه ایزو مرستو رسول د افغانستان دننه د وضعیت رښتینی پوهاوی او په واد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکارۍ لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشری مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو انجونو ملاتړ او د واد په خاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د دې بشری دفتر لومړیتوبونه دي. روسي خبرم ده چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورت ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقال حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت د غي تلف لخوا د جوړ شوې نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې په دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د ډیموکراتیک شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوې منشور د تیرو دیکتاتورانو لارا تکراروي چې اجرایي واک په تمرکزوي سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او خزې له پامه غورځوي. د شنبه پر ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرید انتقال حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې د حکومت په بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د لړمحاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوې کابینه درویشت غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کوردانو د خپلواکۍ ادارې تر کنټرول لاندې سیمه څخه ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو وستلو اندېښنې
نو پختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بم ناسو هیڅ پیونه سبا کو سبونه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کو چې خیر.
په افغانستان کې د کثافات او کړو او بود مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اختری زړه لري هم درته لرو. د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ستاسو افغان کډوالو ته له هیواد د وطن لپاره د ورکشي مهارت نن ورسته نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم ووري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 می د کډوال د دیواد بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروانه له زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان دانو ورسپنې راپور ورکړی چې د راول پنډي د پولیسو مشر پولیسو تلارخونه کړی ده په دې خار کې د بیا ستاندو او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پروانه اقدام کړی. نور حال په دې راپور کې
په داسال کې چنند مارچ 14 مله پاکستان د هغ افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوی مهلت وروسته ورځ چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري د پاکستان دان ورسپانې راپور ورکړی چې د راولپنډي د پولیسو یو مشر پولیسو تلارخونه کړی چې په دې خار کې د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. دان ورسپانې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارخونه کې راغلي هغ افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداري ورکول شي چې دراتلونکو جون میاشتې تر دیرشمې پاکستان پریږدي. دان ورسپانی لیکلی پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 د کډوال له هیواد بایت وځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړې. په همدې حال کې د ای سی سی کارت لرونکو یو شمیر افغان کډوال وایي له پاکستان د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستي او دا چې نه پوهیږي د اپریل لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې میشت منصف ناصری ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر به شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته به مناسب هیڅ پوهېږي نه سبا کو سبا نه کو چیرته به ځو چیرته به نو بس او کوچ خیر په یو غمه وخت یو نن بهر پریدي.
د پاکستان په پینډي کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومي په دې راپور کې خپور شي وايي سخت اندېښمن دی.
وخت په تمام دی چې موږ به په باندې فشار راځي چې پینډي کې یو بیا خپل وطن ته ستنه شو. نو دا کومه پریکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده د افغان مهاجر لپاره ډېری ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بي برخلیکۍ کې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بیرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بیرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زر افغان کډوال د جبري اخراج په درشل کې او شمیر بنسټونو او سیاسي سیرو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچسیار مشري پلیفیو ګراندی د پاکستان د افریقړه ایخون کې بلل او په خپل اکسپانه لیکلی چې جبري سندل د هي چا په ګټنه دي ځکه د هغه په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوی کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټي جي اي سي فار ريفيوجيز په خپل اکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډيږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به وټه کول شي او دوی به توقيف او یا ډیپورت شي. د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټي د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عام افغانان واخلي. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور دا ودا چې د دې سیمې خلک باید دغه تل د میشتو افغانانو په ننګو دريږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې تر دې دمال 15,00,000 ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوی. دغه اداري اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر شوی افغان کډوال میشت چې له دې ډلې شاوخوا تلکه د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل خران وای د اختر په لومړی ورځ او د ته ورته نورو مناسبتي ورځو کې تلیفوني شبکې کار پرېږدي چې دا کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د طالبانو حکومت د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسمه څه نه دی ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزې سي پراپور کې یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوی و. دوی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی، خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
د مخابری په واسطه یې رامنځته کولای شي، د سټلایټ په واسطه یې رامنځته کولای شي. دا سمه لاره نه ده، په اندازې کې را سمه ده، خو بېخي سمه لاره نه ده. سمه لاره دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي، بیا به د پېښې نه رامنځته کړي. دلته امنیتي کسان امنیت ونیسي، امنیت ټینګ شي، تلاشی وي.
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی و چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو اختر یې نور خو داسې خوشحالي یعنې په افغانستان کې نشته. په اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خود کابل ښار لویدیز کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر، بلکې په خبره اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزای زیات شلوغ بشه، روزای مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتن قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
نه شبکی په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پری وی خلک له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه ټول اړیکې پری کیږي. د عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي ډیری هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري، د دې مخابراتي شبکو پری کېدل ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو، د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پریکېدو لامل ورته اندېښنې مطرح سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت او امنیه قمندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت اداوي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
دا وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خزلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال راپور کړي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یک شنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هبیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات الته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسولیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي په لکه چې کثافات خپل کور باسي دروازې په خلی ایږدي. ما شومان علاقه سره مریض وي خپل ناجوړه وي سره بوی د کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو خپل باید لاس په لاس ورکو کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه درامسته سوی.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت معاب فاضلات او
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو تاړتیا لري. نو واضح ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9.5% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي، د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران مسبی مشر آیت الله خامنه‌ای نن دوشنبه د وری ولسم ویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اتمی تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی بریټ له تهدید سره عمل وکړي، واشنگتن مل سخت کوسر سره مخامخ شي. نور چې زیات په دې راپور کې ورو
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی بریټ د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگتن به له سخت گزار سره مخامخ شي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ خپل خبرداري بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیژل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوړاندیز ونه مني بمبار بسي او تهران ته د پریکړه کولو لپاره دوی میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگتن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دی اقدام دا هوټ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سم د لاسه ځواب وایي. خامنئي ویلي چې د امریکا او اسرائیل له خوا دښمنی تلوه. د ویلي دی چې دوی پر موږ د بریټ تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د د پوینه حتمن به متقابل گزار سره مخامخ سي. د زیاته کړه ده ک دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت تر مستقلو فکر کوي، نو د ایران خلک به په خپل ورسره وګوري. ایرانی چارواکي پر لویدیز په ایران کې د ورستیو ناکراریو پلا اچوي چې پکشي د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال ته مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوی و او په 2019 کال کې د تیلو د بای د لړیدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یکشنبه په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگتن سره مستقیمې خبرې اترې ونه کړي، خو د خامنئي له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یو هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکاره ګواښ د نړیوال سولې او امنیت اصل ته یو حیرانونکی سپکاوی دی. د لیکل د چې تاوتریخوالی تاوتریخوالی زیږوي او سوله سوله زیږوي، امریکا کولای سي لار غوړه کړي او پایله ته غاړه کشیږي. ترامپ خپل لومړی دوره کې چې د 2018 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه و ایستل چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیز قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیم د غنی کولو للارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکی اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکی انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دیواد کې د هغه افغانانو کډوالو څخه چې قانوني استاد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل لاندې کړی دی. د وزارت بارانو چارو ادبو او کډوالو چارو د څنګې عمومي رئیس نادر یار احمدی رسنې ته ویلي چې د مالی راټولولو د پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پلی شوی باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیه د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمیر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا دمخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیه د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد ویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دوی وایي زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړي ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندیدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که ته هم هر افغان د اوبو ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندیدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پای پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو د پولیسو له ناوړه چلند او د ریپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون غونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 8 میلیونه بهرنی اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اختر ته هر څوک کیوا ډالې لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړي چې زموږ همکاري پربنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو د راپور ورچی په یو سندره پیلیک.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تب خانم جانم تو بگو جانه که من.
دفردین فریاد در نوی سندره مینوالو تای در اختر دالی ده چه غوری در ازادی راژیو للاری ورته دالی کری؟
میخایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لا ملت تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلی او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالی ورځ د غواړم خپل نوې سندره تمې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. کله چې ورنه خوند واخلې او خو خاموشي
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
کوچنی اختر کې ډېرې افغان سندرغاړي دا چې روژه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینهوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابري هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
ما کوم برنامه مشخص ندارم،
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف می هغه سره دی زما یو نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي خاپېری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تر څنګ وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زه به دا سره لاسونه یار ته ورکوم. اختر ته زکه خوشحالیږم چې مرا ور جانان به ما پخلا کوینه. د خوږ وطن په تمه تمه ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه. بدنصیبي ترې سړی ورکړي، ګنی څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینهوالو، ګرانو دوستانو، لروبر افغانانو، لروبر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.